دا مشال رادیو د محل په خبر کې د مازیګر څلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او شاین بنیرې درته هر کله وایم. په روانه غړي کې تاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه لرو. لومړی کلتوري ادبي خبرونه د مشال رډوي مجله او په دویم نمای کې سر به خبرونه تاسو اوریدئ. شي خدای سره مخې د دې سات تازه خبرونه شاین بنیرې وو.
ترمه شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه په پاکستان کې په چنایي وګړو په ځان مرګي برید کې دوه ماشومان وژل شو دي. د طالبانو تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لخپل اتکسیس پلاوی سره کابل تر رسیدلی دي او په داسې حال کې چې اروپا ته د مهاجرت دیوې نوې چپې پړان دښنی ډیر شو دي. د یونان وزیر اعظم او د ترکیه ولسمشر د افغانستان پاړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په چینایي وګړو په ځان مرګي برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومتي ویان او پولیس چارواکي وایي چې دا برید پرون د دې صوبې په گوادر ضلع کې شوی چې پکې درې کسان جوبل هم دي. په دغه اړه د گوادر ډیپټي کمشنر عبدالکبیر زرقون بیگا یو خبري کانفرنس ته وویل چې په برید کې چینایي انجینرانو ته څه زیان نه دی رسیدلی.
د گوادر ڈپٹی کمشنر عبدالکبیر زرکون وای چې د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي خو د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و.
پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې. دې ډلې په ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې ویلي چې دا ځانمرګي برید و چې نه چینایي انجینران پکې وژلې دي. بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفارت د برید غندنه کړې او له حکومت یې غوښتلې دي چې د دا رقم بریدونو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. چینایي سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې باید د پیښې پلټنې وشي او ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. د طالبانو تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ل خپل اتکسیس پلاوی سره کابل تر رسیدلی دي. که هم لتی رسور زو راهسه په هیواد کې درنه او بهر د افغانستان د راتلونکو حکومت پاړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالانو ترمنځ لیده کاته خبرې روان دي. خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت پاړه د خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ل خپل اتکسیس پلاوی سره کابل تر رسیدلی دي. د طالبانو چارواکي د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو پرله پسې په غونډو بوختي او غواړي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي. پاکستان وایي په افغانستان کې به لراتلونکي حکومت غوښتنه وي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د ننه د ترهګریزه فعالیتونو لپاره د افغانستان د خاورې نه کارولو مسله د تیر حکومت سره پورته کړې وه او د راتلونکي حکومت سره به پرې هم خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د تخیلو بې کورشو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. پرون د میرانشاه پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د سیدګي مداخل پیپلی کبل خیل بکا خیل او نورو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتي دي چې دوی خپلو سیمو ته پرېږدي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې د یادو قبیلو د مشرانو نوملیکنه روانه ده او په ورځ دوه کې به ورته اجازه ورکړي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې اروپا ته د مهاجرت د یوې نوې چپې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د یونان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د یونان وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکس ته پرون د ټلیفون له لارې ویلي چې اروپایي ټولنه باید د افغانانو مرسته په افغانستان دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې وکړي. ګنی نو د مهاجرت د یوې نوې چپې راتګ به حتمي وګرځي. د نوموړي له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې کچرې افغانستان ته قراري رانشي نو د مهاجرت کچه به نوره هم لوړه شي او د ټولو لپاره به یو چیلنج وي. د یونان وزیر اعظم هم ویلي چې باید د افغانستان د ګاونډیانو سره مرسته وشي چې داسې افغان کډوال خپل کورونو ته نږدې پاتې شي. په افغانستان د طالبانو ولقې مخ په خرابیدونکو اقتصاد او اوږدمهاله بشري ناورین په اروپا کې د اندېښنې راولاړې کړي چې هسې نه د 2015 کال د مهاجرت بحران بیا تکرار نشي. په دغه بحران کې له 1 میلیون څخه ډېرو خلکو په منځني ختیځ کې د بېوزلۍ او جګړو له کبله له ترکیې، یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته هجرت کړی وو. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړ. قدم اوردونکو په روانه غړي کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه لرو. لومړی د مشال رډوی مجله درته وړاندې کوو. دا ځل نجیب امیر د نور موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو فلم جوړونکي سمر مین الله سره خبرې کړي. سمر ګڼ ډاکومنټري فلمونه جوړ کړي دي. د آؤٹ سوینګ په نوم په یو لنډ فلم کې د فلم ته یې سو نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. دا او نور موضوعات د دې اونۍ په مجله کې اوریدل شي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یو نوي غنه کې هرکلی وایم. په دې غنه کې د مدني فعال او فلم جوړونکي سمر مین الله سره په هغه فلم خبرې کوو چې په غنو نړیوالو فلمی میلو کې وړاندې شوی او هغه ته پرې جایزې ورکړل شوې دي. د مسکان خټک ترنم ته په خبرونه کې ځای ورکړل شوی او د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه هم دروړو. بدرګه مو کړې سمر مین الله پښتنه مدنی فعال او د مستندو فلمونو جوړونکې ده. هغه د در په در، بجوړ ګلونه، بی بی شیرینی، سورا او کچھ خواب ہے میرے پونم لند مستند فلمونه جوړ کړی دي. دا هغه د جوړ کړو لند فلمونو شمیره تر ذکر شو واغ ډیره ده. هغه تازه تازه یو لند فلم پر هغه جنونو باندې جوړ کړی چې د پاکستان لری پرتو غریزو سیمونه اسلام آباد ته ورغلی او هلته د کرکټ لوبز ده کوي. په دې فلم باندې هغه تازه نو نړیوال فلم فیسټیوالونو کې وډونه ورکل شوې دي. مال سمر سره خبرې وکړې او په سر کې متری پښتنه وکړه چې د همدی فلم په اړه ډیر ته معلومات راکړي.
خجیدا ما یو فلم جوړ کړی دی چې کم چې پښتني چې کمی جنکای دی په اسلام آباد کې جی دا زیاتر سپکې د وزیرستان د یو سپکې د سوابای دی. مقصد دا دی چې یو چې کسان کور نه در په در شي نو یو بل خار تراشي نو اسیم ژوند ډیر زیات ګرانی بیا غریبی وی.
بالکل
په دې حالاتو کې دی چې نه کو هغه یو سکول دی چې کم چې د اسلام آباد بالکل دی سبب کې دی کم چې غریبانو ماشومان نه دی او زیات توګه په دې کې چې کومې جنکای دي دیو چې وړې به وي نو مزدوري به یې کوله دل چې مور پلار هغه گزاره نه کیږي نو دې چې نکو هغه چې یو د کرکټ هغه ټیمو نو زه چرته دې سکول ته تللی وم نو ما تش کتل چې دا جنکای مطلب سپین پړونه په ساری سادرې اچولي خو دیو لږ یو سکول ته رات تلو هغه چې کم ټولو کې غټه خوشحالي بوا هغه بداوا چې دیو ته بدا موقع ملاویږي چې دیو بلک خوندې لوبې وکي هغه هم کرکټ او یو جینا پکې وا کم چې د کرکټ زمونږ دا څوک دی چې کپتان چې وو شاید افریدی شاید افریدی کینه هغه یو وا کم چې هغه نه ډېر زیاته متاثره وا خو په دې چې نه کو دا دیو ته چې کله یقین راغی جی چې دیو م یو داسې لوبا کولی شي کم چې عام توګه باندې هلکانو اخر یو لوبا ګڼلی کیږي او په پاکستان کې خود خار چې نه کولم دومره ګرانی چې غیو کرکټو کې دا خو بیا بالکل د کلو او قبایلي علاقو هغه جنا کوي دي. بس ما جی دې جنا کو باندې دا فلم جوړ کړی دی دیکھے سوک سلور پنځه جی نہ کای دی د چا چی کیسا دا غی باندے ما فوکس کاو پچا باندے دا اگئی ٹینشنی چ د دے مور پلار غواڑی چ وعدے ضروری شی یا و جی نہ دا کم چ اس خپل مجبوری خپل غریبی اگ خبر کئی نو مقصد بس اگے فلم اگ دا دے جی چ دا مسئلے خود پختنو یا د جنکو کلب نه خلاصيږي خو کديو ته څه یو موقع ملاوشي مطلب یو سپورت د دیو ژوند کې څومره غټ خوشحالي راولي کله سات لومي
صحیح
او هغه څه دوه ګران کار نه دی نو هغه پس په دې فلم دی جی او په دې کې چې کم بیا ټولو کې زیات اهم او چا وجه نه چې بدلون راځي هغه د دې یو کوچ دی جی هغه هم پښتون دی او هغه خپل په ٹیم کے نو سلیکٹ شوے مطلب جونیئر اگے لیول باندھے بوس انجری واجے نہ نو شوے نو اگ بیا خپل ٹول شوق او خپل ٹول پیشن دے جن کو او دے ٹیم کے لگو لو نو حالانکہ اگر پخپل یا اگر سڑے دے خو اگر بھائی ابھی جنائے رونو سرا پلارانو سرا ب ملاوے دو اگیو تو ویلولا چدیو دن من کئی او دیو لدے اجازت وار کی
صحیح
نو بیا اخر کے کیا میچ دے جی کم چے کیا دل تا غٹ سکول دے اخیو سر دیو میچ کڑے او اخی لدا ٹول تلے وے
صحیح
نو پدی بس یا فلم دے جی دا سے سو مت لگی 25-26 منٹ آگا او بس مقصد ہی دا دے چے خلق دے دا اگنی چھے کدے جینا کوتم کلا موقع ملاوشی نو دیو مخبل ملک اگر دیر نو مخ کے کالی شی خود دیو پا جواند کے نور دیرے تکلیفونا نور دیر مسئلے دی
صحیح اس عمر میں نو لابی بھی تاسو ہوئی چھے پینزی ویشی اشپگیش منٹ دا فلم دے نو دا فلم تاسو پا کم عجبہ کی جوڑ کھڑے دے
دا ٹول پختو کے دے او دے بس دے سب ٹائٹلز پا انگریزی کی دی جی خدا فی الحال پا فلم فیسٹیولز کے اصل کے دا بندہ دا پبلک سر نشی شیر کالے کل پورے چھ فلم فیسٹیولز اگر راؤنڈز ہونے چھ نو دا اس پورے دیر فلم فیسٹیولز کے سلیکشن بے دے اگیو آگا اوفیشل سلیکشن لا ڈینمارک کے بخی لا مطلب ہی لا شروع شوے دے جی مارچ کے میں دا لے گلی تھی خو آلریڈی سو پنز اوارڈ سے گٹلی
تھی دا کم و کم اداروں لکھو ایوارڈز نا ورکل شوی دے جی
دا گیاو جی ماسکو آگا دے گیاو فیسٹیولو بیا یا پکے سبرت وئی یا اٹلی آگا دے جی تین سدی مخ کے میں نشتا کو زبتا استو لے گم دے ٹولو نمونا
صحیح سمر من اللہ بی بی درت ہوئی چھے تاس دین مخ کی سمرا پدی سانگا کی کار کڑے دے نور فلمونا مجھو کڑی دا سی جی
او جی دیر دینا مخ کے میں چکم ڈومبے فلم ہو جی آگا میں پسورے جوڑ کرے ہو خو آخری آگا چکم آڈینس ہو جی آگا تش پاکستان ہو دے چھے ہلو دے باندے قانون سازی نہ وشوے اما غختل چھے زدے پدے کلو کے او زخپل پارلیمان او دے ٹولو خلکو تبریس کلبونو کے او خیم نو آگا ام پختو کے ہو پا ٹی وی کے ہو میں خیلے ہو اگر سما ڈومبے فلم ہو کم نہ پاس کے بیا قانون سازی ہوں شبے وجی غیب سپریم کورٹ کے ہوں ایز ایویڈنس استعمال کرے ہو دیکھے اس خلاف جی جی اگے علاوہ میں ہوں دیر جوڑ کری دی جی خوٹول پاکستانی آڈینس لدی سنگ چھ کم معشومان چھ کورونو کے کار کئی دے ٹولو باندھے میں یا جوڑ کرے ہو انٹرنیشنل آڈینس لمے دا اس یا جوڑ کرے دے جی دے لچے جنرلی کتا سکو رہی یا پرسپشن دے دے پختنو میرمنو یا جنکو بارے کے کم چھے زما خیال کے دے فلم کے اگر بالکل چیلنج کی گی جدیو تم رسیات اگدی مطلب امپاورڈ دی کدیو تا موقع ملاوشی بیا میں پا افغان ریفیوجی خزوم جوڑ کڑے ہو جی مخ کے چھے کلاو سب پی خبر کے وام او بیا میں سنگے کڑی دی سنگا جے بی بی شیرینے میں کڑے ہو دا کار عالم سرا تا سبب پہلے خیبر کے
پہلے
بیا میں زرسانگے سرا آغا پدے باڑا کے زرسانگے او داؤد حنیف آغا میں آغا گانا فلمنگ کڑے وام
صحیح
دا زیاد میں پختنو آڈینس لگ کھڑے دے
استاسو پا برخ ماشاءاللہ دیر کارونا دی سمبر من اللہ کامیابا اسی بریالی اسی دارتو وائی چی فلم جوڑاورو لپارا خو سیدہ جذبام پکاری گی تاسو لرائی او سلام پکاری گی ٹیلنٹم پکاری گی دغه هر ستاسو رشتہ پیسہ پکاری گی دی دا پارا سپانسر سنگا پیدا کوئے
سماجی سوک دری سلور کال کی گی ماتا یاو اوارڈ ملاو شویو جی یو این کے
خجی
آغا دا سے ویمن لیڈرز آغا اوارڈ ہو
جی جی
نو آغی کے چکم آغا دے یو این ہیڈ کوارٹرز کے رات ملاو شویو آغی کے اوارڈ کے چکم آغا ہو جی دا سے کیش مانی آغا میں پہ آپ دیکھے استعمال کرے دے
خجی خا
آو زمان بلدائی چیز کوشش کو ہم اثر کم نہ کم آغا جی دا کرو میں سنگ چیز پخپلا فلمنگ کو ہم اثر یا دوا کسان زیاد نہ زیادی تیل چیز نغوارم چی آغا خزے یا چینا کائی دے انکمفٹیبل فیل کئی
خجی
نو دیر بیسک آغا بھی راسر جی زیادہ تر
صحیح
خدا میں یا اوارڈ ہو کم وجنہ چھے دا میں بیا جوڑا لے شو
صحیح
دل چھے بیا ہم گرانے ایڈیٹنگ آو دا ہر سے دیر گرانے
صحیح سمر بھی دارا طویل شے چھے پو نڑیوالا تو گزین اداری دی چھے آگوی لکا نیٹ فلیکس شو یا امازون ویڈیو شو یا دا غشان ایچ بی او دا دا سے اداری دی چھے دوی فلمون آخلی عموماً دا ٹولی نڑینا دی سر کی دیشی چستا سو دا فلمون آل تا اڑان دیشی او ٹول دنیا کی خلقو گوری سی ارادہ لرائی دیسی
سجی اغی باری کے میں دیل اللہ سوچ نہ دیکھڑے دیل چیز تشخوارم جی دا زدی جینا کو آغام چی کما سیکیورٹی دا جی آغا مالا دیرہ ضروری دا
صحیح.
مطلب فلم فیسٹیولز یا دا سے آڈینسی کم چے آرٹ آو کلچر اپریشیٹ کئی
صحیح.
خوزمیم چی یاوزل یاو شے چی بالکل سنگا چی پا نیٹ فلکس شو یا پا یوٹیوب شو بس مات لکھون دے اغی آغا فکری چے کمی چی جنکائی دی چا چی زمان مخ کے خپل زرون آغا سپکڑی دی ز اغیو آغا لکھون دے سینسٹیولی آغاو کم اول دو اغیو نا میں پورا پرمیشن ہر سا غشتی دی خوز آڈینس معاملے کے لکھون دے آغای ام جی کیر فولی اما
صحیح سمر من اللہ بی بی آئندہ کسا کول غواڑے پنک دیرہ تن کی کیدہ کارون خوتا سو اکرل اور دیر مخو اکرل دینا اڑان دی سار مانون دی سہیلی دی سار زوگانی دی
زجی یاو چی کم اسے ریگولر کار کام جی آغا زدہ چی ٹرکون دی پا پاکستان کے
چی
پا دے باندے از آغا آرٹسٹانو سرا دے جنکو دے معشمانو دے زنانو حقوقو لا میسیجز ڈیزائن کام آؤ اغیو سرکار کام جی دے لجے کستاسو پاکستان کے سمرو مسئلے ہو گو رہی دے کہ زمان خیال کے ٹولو کے غٹا مسئلہ دادا چھے مونگ یاو سوچ بدلون باندے کار نکو مونگ دا ویو چھے ہا فلانی تا سزا ولی نہ ملاوی گی خو مونگ کلا دا سوچ نکو چھے آخر دا شبی ولی دی
جی جی
نو مات لگی پٹرکنو پشا چکل دا لکھلی چھ لور یاو آغا دا نعمت تا دے خدای یاو سڑے وی چھ زمات بخپل لور باندے فخر دے نو دا ٹرکنو پاکستان آغا یاو خار نا بالکل بل خار پوری چیزی نو دا میسج زمات خیال دے جی چھ دے سرا دے خلقو آغا سوچ کے با ضرور بدلون رازی نو آغا ورسرا ورسرا قوم جی بیا اسی خوز ایز اے کنسلٹنٹ کار قوما دائی میڈیا آو ڈاکیومینٹریز آو کمیونیکیشن کے
داوا پختانہ مدنی فعال او فلم جوړون کی سمر من اللہ چې د خپل کلتوري فعالیتونو په اړه د مشال لړیو سره خبرې کولې اوس درته د مسکان خټک ترنم درورو مسکان خټک پختانہ شاعر ده خو دلته چې تاسو ته کوم شیر زمزمه کوي هغه داغه د خاون سرور خټک کلام ده
دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دی دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے دا هم ستا د پاکی مینی یو انام دے هغه زړو چې بای پزړو نو بادشاہی کړه هغه زړو چې بای پزړو نو بادشاہی کړه نن هغه د یو غلام زمیر غلام دی دا هم ستا د پاکي مني يو انام دي دا هم ستا د پاکي مني يو انام دي ما عمر نام زل وکړو پر ناشو ما عمر نام زل وکړو پر ناشو تا خو وی چې زما واست په منځ کې ګام دې دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دې دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دې کوسي ډکي خلق راغل د کارونو کوسی ڈکی خلق راغلد کارونو دو دیدن ملنگ مرازم خام دے دا ہم ستا دا پاکی منی یو انام دے دا ہم ستا دا پاکی منی یو انام دے د زړګي د مجبور یو لک بالا د زړګي د مجبور یو لک بالا د یار هر ستم تخوایم ناکام دی دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دی دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دی چې خلوص او محبت قبول نکړو چې خلوص او محبت قبول نکړو د سرور د سیارانو ته سلام دی دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دی دا زما د ژوند هر رڼا چې بدنام دی دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دی دا هم ستا د پاکي مینې یو انام دی
د زاهده مسکان ترنم مورید اوس درته د مشهور داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان دی وی بل برخیش باړه وړاندې کو. رسول حمزه توف د خپل سیمه اوار پاړه جالبې کلتوري سرګندونه لري. داغه کتاب د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوی. موږ درته په پښتو ژبه کې پر لپسې وړاندې کوو. نو دا هم د زما داغستان کتاب د وی بل برخیش باړه چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. زما د دوهم مور نامه لویه روسیا ده، مسکو ده. هغه زما پالنه کړې ده، مالې مټه را کړې دي. زه د ژوند تر لوړو سکو رسولې او زما سترګې له نړۍ سره آشنا کړې دي. زه مې د دواړو میندو د احسانونو پوره وړم. زما د کور پر دیوالونو دوه سحری انځور شوې دي چې یوې د محمود او بلې د پوشکین ده. زما د کور سره نږدې چې کوم غرنۍ مرغزار آباد ده، د هغې سره ګلونه د دې ځای د شاعرۍ په کتابونو کې موندل کیږي. زه چې کله د دغو شعري ټولګو پاڼې اړوم نو انګیرم چې د سپینو واورینو یخ خوشبو ساړه زمانه چاپیر ناسي. زما دوه میندې زما د دوو مټو دوو لاسونو دوو سترګو او دوو سندرو په شان دي. زما دواړو میندو کله زه پر ملا ټپولې یم او چې کله اړتیا لیدلې نو زما غوږونه راتاو کړي دي. زما د موسیقۍ په آلې پاندور کې زما دغو دواړو میندو درېم تر اچولې دي. دواړو زه پورته وړیم د خپل کلي نه هم پورته. د هغوی له وګو نه ما داسې ډیر شیان لیدلي چې که د هغوی د وګو اډانه راسره نه وای نو باور لرم چې ما ته به یې لیدل ممکن نه ول. لکه څنګه چې په هوا کې الوتونکي باز دا توپیر نه شي کولی چې د هغه کوم وزر د بل نه زیات مهم دی، نو همداسې زه مې هم د دغو دواړو میندو ترمنځ فرق نه شم کولی او دا نه شم ویلی چې په دغو دواړو کې کومه یوه ما ته ډیره ګرانه ده. پخوانیو زمانو کې به خلکو د خپل هر بیماری درملنه د خپل سیمې په ونو بوټو او د چینو په اوبو باندې کوله. هغوی به په خپلو طبيبانو باندې باور درلودلو. دا هم صحیح ده چې د هغو طبيبانو په منځ کې ځینې داسې هم ول چې تر ننه خلک یادوي. دغو طبيبانو به د سر د معمولي درد د علاج لپاره هم خلکو ته مشوره ورکوله چې توره میګه حلال کړه او پوټکی واغونده. په اوارستان کې هر سړی په دې پوهیږي چې د سپین یا خړ پسه په نسبت د تور غوښه ډیره خوندوره وي او په هغې کې وازده هم ډیره وي. طبیب به د تور پسه پوټکی د بیمار نه تاو کړ، ورته به یې وویل ته همداسې کینه، خو د تلو په وخت کې به یې د ذبح شوي تور پسه ټوله غوښه له ځانه سره ویوړه. موږ دلته د داسې طبیبانو یادونه نه کوو، بلکې هغه طبیبان یادوو چې ایمانداره، د طبابت په فن پوهه او د درملو سره آشنا وو. ابا یو وار نه جوړ شو او د کرملین په روغتون کې داخل کړل شو. هغه ته هلته د داغستان بوټي او اوبه ور یاد شول. هغه خپل زامنو ته امر وکړ چې د غرنۍ چینی اوبه دې ورته زر راوړي. داسې به کوم زوی وي چې د پلار د امر نه به سرغړونه کوي. نو ځکه هغوی داغستان ته راغلل، د غره سر ته وختل، هغه چینی پیدا کړ او د مسکاو په روغتون کې پروت بیمار شاعر ته ترې اوبه راواخیستې. ابا اوبه وسکلې او ځان ورته په خکېدو ښکاره شو، او هم دومره نه بلکې په څو ورځو کې رښتیا هم بیخي روغ را رمټ او جوړ شو. هغه په دې پوه نه شو چې په کومه ورځ چې هغه ته د غرنۍ چینی اوبه ورکړل شوې، عین په هماغه ورځ ورته یوه نوې پچکاری هم شروع کړل شوه چې له بهر ملک راغوښتل شوې وه. زما خیال دی چې نه د نړیوال ساینس جوړو کړو درملو یوازې زما د پلار د بیمارۍ علاج کولی شو او نه هم د غرنۍ چینی اوبو، خو چې دواړه یو ځای شول نو ابای روغ او جوړ کړ. د ادب هم دا حال دی، د ادیب وطن، د هغه قام او د هغه ژبه د هغه د سرچینې حیثیت لري، خو د نن د یو رښتونی ادیب شعور د هغه د قومیت نه زیات د هغه د خیال په وسط پورې تړاو لري. کوم شیان چې په ټول انسانیت او ټول نړۍ اغیزمن کیږي، ادیب له هغو شیانو خپل ذهن او زړه لره نشي ساتلی. څوک چې له کوره په سفر روانیږي، نو آیا ځان سره څه واخلي؟ شراب، د کورنۍ ډوډۍ څو ټوکړې؟ خو دلته موږ له چې څوک میلمه راځي نو ضروري نه ده چې د دې سیزنو اړتیا ولري. موږ به هغه ته په خپل کور کې هر څه ورکړو. هغه د هیڅ هم نه راوړي، نه ډوډۍ، نه شراب او نه څه بل څه. زموږ میرمنې به هغوی ته ډوډۍ پخې کړي، موږ به ورته نادره شراب ورکړو. څوک چې له کوره په سفر روانیږي، نو آیا ځان سره څه واخلي؟ لکه د ځان دفاع لپاره د تیرې سوکې خنجر. خو موږ له چې میلمه راځي نو د شوکمارو ویره دې له سره لرې کړي، د تبر او تیغ ضرورت په ورته نه پیښیږي. زموږ غرونه زموږ د میلمنو هرکلی کوي، د لارې غله به دومره زړه له کومې کړي چې زموږ میلمه ته به کاږه هم وګوري. که داسې یې وکړل نو لرې نه ده، د کوربه خنجر به یې له مرۍ پورې اورې وځي. څوک چې له کوره په سفر روانیږي، نو ځان سره د خامخار واخلي ښکلي رس نډکې زړوړونکې سندرې، زړې سندرې چې په ویلو به لاره لنډه شي، کوم چې د میلمه د قام پانګه او وراثت دی. ګرانه میلمه، موږ هم سندرې لرو، موږ باوري یو چې تاسو به هم اورېدلې وي. خو سندرې پیټې نه ده چې څوک پستړې کړي، که ته خپلې سندرې هم راوړې نو څه خوند به وکړي.
لجمن سره سم وزارت د مونی ز خبرونه سر به در خبرو د خبرونه قربانه فرخنده اسد ده
اوریدونکو په سروې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې لامونږ سره د پېښور نه سنا ګلزار ملمنه ده. سنا د پېښور های کورټ وکیله ده او له دې سره سره روانه میاشت عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو د چارو د خزینه څانګې سیکرټري یا سیکرټري یوت افیرز فیمیل هم وټاکل شوه. له سنا سره به د دوی په کار او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. تاسو ته ستړي مشي وایم.
السلام علیکم جی پخیر.
وعلیکم السلام. ډیره مننه سنا د ټولو ناول خو تاسو ته مبارکي هم وایم چې تاسو د ځوانانو د چارو یا یوت افیر سیکرټری وټاکل شوئ.
یو جهان مننه جی. خیر مبارک.
سنا ګلزار دا راته وایي کنه چې تاسو د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ځوانانو د چارو سیکرټری وټاکل شوئ، نو په دې نوي کار او په دې نوي عہده کې څه سر راځي؟
نیشنل یوت ارګنایزیشن یو تنظیم او د عوامي نیشنل پارټي کم چې با ځوانانو سره متعلق چې څومره افیرز او هغه به ایر ډیل کول، نو زموږ څوک هغه تنظیم کړی شو او د هغه تنظیم یو عہده چې کم ده، نو هغه زموږ په مرکزی کابینه کې، په صوبائی کابینه کې او په سیټي ډسټریکټ کې چې کم دی، نو په څومره چې زموږ کیبینټ دي، نو په دې کې هغه کیبینټ کې یو یو عہده چې کم دی لور کړی شو. نو زموږ چې کم یوت افیرز چې کم ډیلینګ بکین اب یوت سره کوي، زموږ چې کم ځوانان دي، زموږ چې کم ځوانان خویان دي دي لکان دي، نو هغه سره متعلق چې څومره ایشوز دي، دا هغه چې څومره کارونه دي، او مین خبر زمون یوت چې کم دي هغه اکټیو کول دي سیاسي لحاظ سره، مین زمون دا کار دي.
او دې کې به ظاهري خبره ده چې ستاسو د جینکو سره هم رابطه راځي. خیبر پښتونخوا کې کومه سیاست تر راشو، نو آیا جینکه یا خزو ستې اړخ تر راځي؟
اوس خیبر پختونخوا حوالے سره مو خبر وکړو، نو دا به زدسې اوم چې ډېرې کمې دي، ځکه چې زموږ په خیبر پختونخوا کې زموږ چې څومره سیاسي پارټیانې دي، نو هغه ښځو له هغه شان موقع هغه شان لار نه ورکوي چې زموږ ښځې راشي او زموږ اسپیشلی زموږ چې کوم ځوانې جنکې دي هغه مخې ته راشي او هغې له موقع ورکړي شي. هغې همیشه عمده سوچ کوي چې دوی نه پیږي په سیاست باندې او دا د دوی د کولو کار نه دی. اوس که زه د عوامي نیشنل پارټي خبرو کوم، د خپل خبره وکم، نو ما له عوامي نیشنل پارټي په هغه ټایم کې موقع راکړی وه چې کله زه د ایل ایل بی سټوډنټ وم، او ما به په هغه ټایم کې خلکو ته وی چونکې زموږ عوامي نیشنل پارټي به دا خبر هغه ټایم ډېره مشهوره وه چې د دوی سیاست چې کوم دی دا یو خاندانی سیاست دی، مطلب که د چا عوامي نیشنل پارټي کې وي نو هغه نی، نو د هغه په ځای به د هغه لور راځي یا به د هغه زوی راځي یا که نور داسې زموږ څومره مشران، نو هغې صرف خپلو بچو له موقع ورکوي یا خپل خاندان له موقع ورکوي. خو بیا دا خبره ځکه غلطه ثابته شوه چې زما ته د یو داسې خاندان سره دی چې نه زما پلار په سیاست کې دی، نه زما خور ده، نه زما مور، نه زما ورور، څوک هم په سیاست، بلکې زه د خپل علاقې نه واحد داسې جینې هم چې زه سیاست ته رالم. ما له خپل عوامي نیشنل پارټي په هغه ټایم کې موقع راکړ خپل پارټي ته د راتلو، بیا د اکټیویټیز د کولو چې ایل ایل بی کې وم، اما ایل ایل بی کولا، بیا هغې نه پس وسره ما خپل سبق هم وی او ما سیاست هم کولو. اوس کو زه خپل ځان ته وګورم، نو ما له عوامي نیشنل پارټي یو داسې عہده راکړه چې زه کم از کم په موجوده ټایم کې د دې ځکه خپل ځکه هغه طاقت هغه دغه نه وینم، ځکه چې زما عمر هم کم دی، زما نور داسې ریسپانسبلټیز دي، او دا عہده چې کومه ده ډېره غټه وه، دا ډېر زیات ذمہوارې دي. خو زما پارټي چې کومه ده، نو هغې ما له موقع راکړه چې او دا یو ینګ جینې ده، او دا عہده چې کومه ده، نو دا هم د ځوانانو ده، نو آیا موږ دې له دا عہده ورکوو؟ او دا به په دې باندې ښه طریقې سره چې کوم دی هغه خپله ذمہواري پوره کوي، او د دې په ذریعه باندې به چې نور څومره ځوانانې جینکې دي الکان دي، نو په دې هغه به
داراوالی پارٹی تا. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروي پروگرام ته غوږی، او د نن په پروگرام کې موږ سره سنا ګلزار ملمنه ده. سنا، تاسو وړاندې ذکر وکړو چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې ډېرې کمې ښځې په سیاست کې دي، او اکثره داسې یو سوچ هم دی کنه زمونږ په ټولنه کې چې ښځې په سیاست نه پوهیږي یا سیاست نشي کولی، نو د دې سوچ په بدلولو کې څه کول پکار دي، خاص کر ښځو ته یا داسې جنکو ته ستا غونتي چې هغې په سیاسي چارو کې لکه فعال دي، نن سبا سیاست کې فعال دي، یا هغه مونږ چې ورته وایو کنه اکټیویزم کوي؟
د خبره دا ده چې مونږ وایو چې دا خو زموږ د کوم سیاسي پارټیانې دي د هغې دا سوچ دی چې مطلب چې کوم اوس ینګ جنریشن دی نو دا نه پوهېږي په سیاست باندې، یا زموږ د خلکو دا سوچ دی چې مطلب د سیاست خبره شي نو هغې وایي چې دای په مایند کې اوم ظاهره خبره ده اوم مشر راځي چې لکه مشران په سیاست باندې پوهېږي، یا مطلب سټوډنټان شو ینګ جنکې شو دې سیاست نه دي خبر، حالانکه کوم وګورو نو د نن سبا جنریشن د دې شیز نه زیات خبر دی. اوس هغه ټایم نه دی چې زموږ ځوانان به د سیاست نه نو خبر یا به په سیاست کې حصہ نه اغشته. خبره د موقع ده که زموږ ټول سیاسي پارټیانې چې کوم دي کو دوی زموږ ځوانانو لا او سپیشلی زموږ خوځو لا په دې کې موقع ورکړي چې مطلب هر یو په هر وینګ کې چې کوم دي فیمیل کوټا چې کوم ده نو چې دا ضروري وګڼل شي، او کو دا سي خځوي چې د هغه انټرست وي او پای کې دا ګټ سوي چې سیاست کول شي هغه مخکې راتلی شي، نو هغه سپیشلی ځوانانو جنکو له چې کوم دي په خپل پارټیانو کې دا موقع ورکړي. نو زه په خپل خیبر پښتونخوا کې سپیشلی دا سي ډېر زنانه وینم پای کې دا سي ډېر دا ګټ وینم چې هغه سیاست کول شي هغه مخکې راتلی شي هغه د خپل قوم د خپل جنکو د خپل ځوانانو لپاره ډېر سکول شي. او خبره اومغه د موقع ده چې چونکی زمون خیبر پښتونخوا کې اومغه سیستم تر اوسه پورې چلیږي چې جنکې چې کم دي نو هغه به صرف ټیچینګ کوي، جنکې چې کم دي ابا بس واده کوي کور کې بکینی بچی بساتي، سیاست د جنکو د کولو کار نه دي او بس د جنکو د پاره چې کم دي نو بس کور دي او یا زیات نه زیات د جنکو د پاره چې کم دي استادی ده. نو زمونږ د ډېر خلکو بلکې میجورټی چې کم دي اوس نن سبا ټایم کې چې په دنیا د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده، خو زمونږ د خلکو سپیشلی زمونږ د پښتنو سوچ هم په هغه ځای باندې ولاړ دی چې کم از کم سیاست چې کم دی نو دا د ښځو د کولو کار نه دی.
او تاسو په خپلو خبرو کې ذکر هم وکړ مونږ قبایلي ضلعو ته راشو که نه، نو هلته کې بیا د ښځو رول ته څنګه ګوري؟ اوس بلدیاتي انتخابات هم را روان دي، آیا داسې امکانات شته چې په را روانو عامو انتخاباتو کې له قبایلي ضلعو نه ښځې سیاستوالې راشي دوی پکې برخه ولري؟
بالکل، لاسټ ایئر کې چې کوم لاسټ ټایم چې کوم الیکشن شو نو په هغه کې هم د قبایلي اضلاع نه چې کوم دی نو ښځې دغه شوې الیکشن ته ولاړې وې، هغه باقاعده الیکشن کړې دي په جنرل سیټ باندې. خو خبره دا ده چې د هغه خلکو سوچ زما خبره هغې لري چې هغه خلکو سوچ چې بدلېږي او هغې دې خبرې ته تیاریږي چې او ښځه هم چې کم دی نو دا په جنرل سیټ باندې الیکشن کولی شي، دې له مونږ ووټ ورکولی شو. نو په دې کې به لږ شان ټایم لګي ځکه چې زمونږ د سړو دا سوچ چې کم دی دا سټیل هم هغه دی چې لکه مونږ ښځې له ولې ووټ ورکو، ښځه به ولې په مونږ باندې راځي، او لکه اوس به ښځه په مونږ باندې حکمراني کوي، یا ښځه چې کم دی نو هغه به زمونږ د علاقې یا زمونږ چې کم ځای دی نو د هغې چې کم ایشو دي نو هغه به ډیل کوي، یا یو سړی چې کوم دی اب ښځې لزی هغې ته به خپله مسله وي. نو زموږ دا دې خوا چې کوم سیٹنگ ایریاز دی نو دا خو چې کوم دی د دې بیا هم سلګ ډېر په دې کې څه گنجائش پیدا کیږي، خو چونکې قبایلي اضلاع چې کوم دی نو د هغې سوچ بدلېدو کې لا اوس هم ډېر کافي ټایم دی. خو بیا هم مونږ را روان وخت کې دا وینو د هغه چې زمونږ کومې خویاندې دي زمونږ کومې زنانه دي نو په هغې کې مونږ دا دغه وینو چې انشاءالله په را روان وخت کې به هغې باقاعده په الیکشنو کې حصہ لی، په جنرل سیټ باندې به هغې الیکشن کې که په جنرل سیټ نه په ریزرو سیټ باندې به هغې راځي، خو انشاءالله هغې به خامخا چې کوم دی په سیاست کې به هغه حصہ اخلي.
ثنا گلزار، تاسو ته معلومه هم چې ډېر سیاسي ګوندونه په پاکستان کې دوی ویمن وینګ یا د ښځو څانګې لري، خو زه به تاسو نه چونکې ستاسو تعلق د عوامي نیشنل ګوند سره دی نو زه به ستاسو نه د این پی باره کې تپوس کوم چې آیا ستاسو پارټي د ښځو څانګه لري؟
زمونږ پارټي بالکل، زمونږ چې څومره کیبینټ دي زمونږ کو مرکزي کیبینټ دی، زمونږ کو صوبائی دی، زمونږ ضلع دی، زمونږ کو د سیټي دی، د پشاور، زمونږ په ټول کیبینټ کې باقاعده د ښځو چې کم دی نو هغه وینګ موجود دی، زمونږ په ټول کیبینټ کې ښځې موجود دي باقاعده، زمون په موجوده ایم پی زمونگا ماشاءاللہ زمونگ سلور ایم پی ایس چکم دی اغا پا صوبائی اسمبلی کے چکم دی اغا موجود دی پا ریزرف سیٹ باندی را غلی دی زمونگ با قیدہ سمر بلور صاحبہ چکم دا اغا غید پشاور نا پی کے 78 نا جنرل الیکشن کردے دی اغوی پا دیر زیاد پا دیر خا اٹونو باندی اغی گٹلے دی نو زمونگ پارٹی چکم دی اغا دی تا نو گوری چی دا خز دا نو بس دا با صرف ام پا ریزرف سیٹ باندی رازی دا خز دا نو دا چکم دی دا با اس رازی یا فیمل تا گور چی آو پا دی فیمل کی دا مخ کی راتلو صلاحیت شتا دا مخ کی راتلل غواڑی دا الیکشن کی یا دا پا سیاست کی حصہ اغشتل غواڑی زمون سمر بی دی الیکشن کول غسل اغی لیس ٹکٹ ورکو اغی جنرل الیکشن کو دا زمون فیمل چکمی دی اغی ریزرف سیٹ اپلائی او کی شگفتہ بی بی دا دا زمون شایدہ بی بی دا اغی پا ریزرف سیٹ باندے اوز داری پا اسمبلی کی موجود دی نو زمون پارٹی کی دا خبر بالکل نشتا سڑی لا موقع ورکے خزے لبا موقع نہ ورکے مشر لبا موقع ورکے او زوان لبا موقع نہ ورکے نہ زمون ماشاءاللہ زمون پا پارٹی کے دا خبر بیخی نشتا اس قسم ڈسکریمنیشن نشتا زمون پارٹی ہر اغا انسان ہر اغا فیمیل لا ہر اغا زوان لا ہر اغا مشر لا موقع ورکڑے دا اور کئی اور دا زمون چکم دے دا ولی خان بابا نو دا بادشاہ خان بابا نو زمون دا سلسلہ تر اوس تر ایمل پورے را روانہ
سمدا سنا راو شو پا افغانستان کے حالات تا دغلت یو زلبیا طالبان راغلل په زیاتره ولایتونو کې اوس چې د طالبانو د کنټرول لاندې دي داسې حالات بیا د خوا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د ښځو کار روزګار او خاص کر د جینکو تعلیم ته څه چیلنج پیښوي دغلته څه بحثونه کیږي خاص کر د ښځو د کار یا د جینکو د تعلیم په حوالی سره که مونږ وګورو په خیبر پختونخوا کې
نو زمونږ چونکې د عوامي نېشنل پارټي د سټارټ نه عمدا یو مقصد دی عمدا یو خبره ده چې مونږ دې ته نه ګورو چې آیا په افغانستان کې د چا حکومت دی آیا د طالبانو حکومت دی یا په الته هر څوک دی مونږ صرف امن غواړو هغه مونږ د خپل هر پختون رو د هر پختون خو د پاره آیا اکه په افغانستان کې وي اکه په پاکستان کې وي اکه د دنیا په هر ګډ باندې وي خو مونږ صرف امن غواړو زمونږ به سره هیڅ قسمه تعلق نشته چې په افغانستان کې د چا حکومت دی او مونږ د دې خبرې زیات مونږ وایو چې الته چې کوم ځوان د خپل ملک د ترقې لپاره سټرګل کړی دی د هغه هغه سټرګل ضایع نه شي د هغه هغه محنت ضایع نه شي هغه چې د افغانستان لپاره کوم خوب لیدلی دی په ځای باندې شي د هغه ځای جنکو لحاظ چې کوم دی نو افغانستان کې مونږ وګورو نو ماشاءالله افغانستان ډېره ترقی کړې وه د ښځو لحاظ سره د جنکو لحاظ سره باقاعده یونیورسٹیانو ته بتلې د دې دومره خراب حالات باوجود د اغوی خپل د سپورټس چې کم دی نو اغه کې د فیمل زوی اغه فیمل انکرز دی مطلب هر اغه فیل چې کم دی په پاکستان کې پای کې فیمل وی یا میل وی په اغه فیل کې سیم په افغانستان کې پای کې د میل په نسبت باندې موږ فیمل زیات کتلې وی چون کې زما دوه ځل افغانستان ته ویزټ شوه دی نو ما الته کتل نو زه ډېر زیات زما زړه خوشاله دوه کما چې دلته څه اوریدل وبیا چې افغانستان ته لاړم ما الته کتل نو زما خوش بالکل بدل شي او چې لکه افغانستان دومره حد له طریقې کړی دی چې دی په هر فیلډ کې چې کوم دی نو فیمیلز موجود دي نو بس موږ صرف عمدا غواړو چې الته حکومت د هر چا وي خو زمونږ د ځوانانو او زمونږ د خویندو چې کوم تعلیم دی یا په کوم فیلډ کې چې زمونږ خویندې موجود دي د هغې هغه تعلیم چې کوم دی یا د هغې هغه ستړې چې کومه ده هغه ضایع نه شي بس هغې چې څنګه روان دي او هغې چې کومه ستړې کوي بس چې هغه هماغه شان برقراري
سمه ده ثنا لمونږ سره اوسې اوریدونکو زیه وړې دمې ته له هغې وروسته بیا راځو د ثنا ګلزار سره خبرو ته
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو سروے خبرونی تا وقت
او اوریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ سره له پیښور نه ثنا ګلزار ملمنه ده ثنا تاسو یو وکیل هم یې د خیبر پختونخوا عدالتونو ته چې که زه خبر وکم چې د خوځو په اړه کم کیسونه یا مقدمه راځي په هغه کې زیاتره کومې مسلې وي، لکه د کومو مسلو لوجه خځې عدالتونو ته راځي؟
نن سبا چې مونږ وګورو، چونکې زما کیسز هم چې دي نو هغه فیملی پریکټس، زما فیملی کیسز دي، نو 90% په عدالتونو کې نن سبا کوم کیسز روان دي نو هغه فیملی کیسز دي. پہله به په پېښور کې یو فیملی کورٹ او یو فیملی جج به ناست، اوس چې کوم دی نو څلور فیملی ججز ناست وي په عدالت کې په پېښور کې. او یقین اوکې چې هغوی د ورځې چا سره 50 کیسز لګېدلي وي، چا سره 60، چا سره 70، هغه نه پوره کیږي. نو په عدالت کې نن سبا د ټولو نه زیات ریشو چې کوم ده نو هغه د فیملی کیسز ده. په فیملی کیسز کې چې کوم دی نو خلع او طلاق چې کوم دی نو هغه په پیغ باندې دی، او د هغې مین وجه چې کوم ده نو زموږ په خیبر پختونخوا کې هغه چې ده نو هغه د زبردستۍ واده چې کوم دی، د کم عمرې واده چې کوم دی، نو مین وجه ده هغې ته ده.
لکه ستاسو د کورنۍ شخړې یا د کومرې او د زور واده چې دی، د هغې د وجې زیاتره ښځې بیا راځي عدالتونو ته خپلې مقدمې راوړي؟
بالکل، مونږ چې دا بار بار وایو چې د کم عمرې واده نه دی په کار، کم عمرې واده نه دی په کار، د هغې وجه عمدای چې په کم عمرې کې واده وشي نو د هغې هغه سوچ کم دی، هغه دومره نوی چې هغه بیا هغه ماشومه چې کمایین چې هغه د واده چې کم ریسپانسیبلټیز دی هغه پوره کی، ځکه چې دا صرف یو واده نه، کول دا یو پوره فیملی، دا یو پوره خاندان چې کم دی هغه ځان سره چلول وی. بیا دین علاوه زمونږ پښتانه چې کم دی د جنینه د واده تپوس اوس زیاتر چې کم دی دا خبره ختمه شوې ده، خو زیاتر علاقو کې په زیاتر پښتنو کې اوسټیل دا خبره شته چې هغه د جنکونه واده تپوس نه کوي، هغه دا خبره ډیره بده ګڼي چې آیا مونږ به د جنینه ولې تپوس کوو، مونږ مور پلار یو، مونږ ښه پوهېږو. نو د جنینه تپوس نه کوي، د جنې واده اوشي، سبا د لکو د جنې چې کوم ایج چې کوم ډیفرنس وي، یا جنې تعلیم یافته وي الګ تعلیم یافته نه، یا جنې بې تعلیمه وي الګ زیات تعلیم کړي، نو د هغې د وجې د هغې کوم انډرسټینډنګ چې کوم دی هغه نه برابرېږي، او د هغې اخري چې کوم قدم وي نو هغه چې کوم وي هغه عدالت وي، او
او سنا دې سربزی. او بل خبره هم کوم، اوس په دې تیره میاشت کې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته او په دې باندې ډیر بحث کېدو چې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې چې ښځو ته په وراثت کې برخه نه ورکول کیږي، یا دې باره کې هم زیات ښځې راځي عدالتونو ته، دې باره کې کلک معلومات را درا کې؟
بالکل، چونکه زمونږ د مختص او چې څومره تاریخي اوسو، څومره تعلیم رالو، څومره خلکو کې پوهه رااله، خو د هغې باوجود چې کوم دی نو زمونږ په خیبر پښتونخوا کې نه علاوه هم په زیات تر صوبو چې کوم دی نو دا یو ډېره زیاته دا مسله نن سبا ډېره راوچته شوې ده چې لور لا خور نه چې کوم دی په وراثت کې هغې حصہ نه ورکوي. هغې دې خبرې ته ډېر په بد نظر باندې ګورو چې لکه مونږ ولې دا هغې دي چې لکه په جایداد کې چې کوم حق دی نو دا صرف د زوی دی، لور چې د کوره ووته نو بس هغه د کوره ووته، هغې له به د پلار په وراثت کې چې کوم دی، د پلار په جایداد کې چې کوم دی نو هغې له حصہ نه ورکړی کېږي. دینا علاوه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې اسپیشلی زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع چې کوم دی نو په هغې کې دا مسله ډېره زیاته ده چې هغې د سره بالکل دا خبره مني نه، هغې دې خبره منلو ته بالکل تیار نه دي چې لور او خور له به د پلار په جایداد کې حصہ ورکړي.
او سنا تاسو نزین نور تپوسونه هم کوم، تاسو خپل یو شخصي ژوند هم لري، فیملی کور، نو کور او کار کې څنګه توازن ساتي؟ لکه سیاست شو، بیا د یو وکیل په حیث باندې تاسو خپل کیس له هم تیاری کوي، د کور هغه ذمہواریاں هم وي، د هر څه څنګه بیلنس کوي؟
نو دا په انسان باندې ډیپینډ کوي چې هر انسان هر شي له څومره ټایم ورکوي. اوس زم نو زما سحر نه نو نواله دو تین پورې چې کم دی نو دا زما کیسز وي، زه په عدالت کې یم. بیا زمونږ داسې چې کوم سیاسي اکټیویټیز وي نو هغه زمونږ کوشش دا وي، زمونږ د پارټي، زمونږ د کیبینټ، زمونږ د مشرانو کوشش دا وي چې هغوی داسې روز مقرر کړي، یا څه میټنګ شو او هغه کېدی شي چې هنګامي میټنګ وي نو د هغې بیا ډیفینیټلي بیا مونږ کمپرومائز کو خو بیا دا چې کوشش دا کې چې دا سر روز وی چې زمونږه د پارټي څخه کم کارکون دې کم ممبر دې نو هغه فری وی یا ټایمینګ هغه سر دا چې یک دی چې لکه هغه د ټولو د پاره ټیک وی ټولو هغه اټینډ کول شي نو ادین علاوه جلسہ جلوس شو نو هغه خو مونږ باندې د پارټي څخه کم خدمت یا د پارټي څخه کم کار دې نو هغه بالکل مونږه خپل فرض کړو هغه کوم مونږه اوسګار یو او کوم هغه د پاره مونږ په هر صورت ټایم روباس تو مونږ خپل د پارټي څخه کم کار دی نو هغه کو نو هغه پروفیشن څخه کم دی نو هغه خو زموږ یو پروفیشن دی خو هغه ته مونږ دا سویل شو چې دا زموږ وکالت څخه کم دی نو دا زموږ یو سورس اف انکم دی پارټي څخه کم دا نو زموږ د خلکو خدمت کول دي زموږ د پارټي خدمت کول دي زموږ د خیبر پښتونخوا علاوه زموږ څومره خیان دي زموږ څومره ځوانان دي هغه راوستل دي سیاسي لحاظ سره د هغه چې کم سوچتے هغه بالکل دي او فیملی ټایم چې کم دي نو چونکه زما یو ماشوم نورم ده نو زما کوشش دی چې زه کله کور ته راشم او زما فیملی ټایم سٹارټ شي نو زما زیاتر کوشش دی چې زه خپل ټول ټایم چې کم دی از خپل لور لورکم هغه سره زه لوب یو کم هغه له فوډ څخه ولا تیار کم یا ولا زه بهر چکر ورکم نو بس دا په انسان باندې ډیپینډ کوي چې انسان هر شي ته پر څومره ټایم روباسي او هغه څنګه مینج کوي
او دې هر څه کې د سره فیملی یا کور والا څومره مرسته کوي لکه کله کله هغه سکیجول چې تاسو څنګه جوړ کړی کنای کی کله کله ناسه په څه بدلون امراش
بالکل دا واده نه پیلا خو چې څومره سپورت او هغه خو ډیفینیټلی زما د پلارو ځکه چې د ما خپل څه پیلا او چې زه د کوم علاقې نه يم زه د کوم فیملی نه يم نو الته د جنې سیاست تراوتل او د جنې وکالت کول او د جنې دومره مطلب دا دې ته یو ویل شو چې دا یو آزاد جنې ده د هغې ارس مخالفت باوجود د خپل علاقې د غرس مو رواج باوجود زما پلار زه ډېره سپورټ کړم او د واده نه پس چې کوم دی نو زما خاوند زه ډېره زیاته سپورټ کړې یم ځکه چې یو نیم ټایم هغه خبره پکې داسې راشي چې انسان ستړی شي انسان چې کوم دی نو زړه ماچی د خلکو په خبرو باندې د خپل سوسایټي د خلکو په سوچ باندې خو په هر قدم باندې په هر ځای باندې چې کوم دی نو زه خپل خاوند سپورټ کړې یم هغه به ماته وی چې نه دا دې ځای کې در سره زه یم ته به نه ته به زړه نه وخې نو دغه شان یو ټایم داسې راشي چې زما لور کور کې څوک نه نو زما خاوند همیشه زه په دې دغه سره سپورټ کړی یم چې هغه ما هغه ته پرېښې ده او زه خپل که زما سیاست وي که زما وکالت وي زه هغې لتلی یم او زیاتر مطلب زه به داسې یم چې 90% چې کم دی نو زما دا لور چې کومه ده نو دا خپل پلان لویه کړې ده ځکه چې زه څومره زیاتر بهر یم نو هغه ما ته وی چې بس سره دی نه بیغم اوسه زه په دې باندې سیټسفاید یم لکه چې زه بهر ځم خو زه وایم چې زه پلان کړې ده که
نه هغه
ما سره دی کې ډېر زیات سپورټ کوي چې ما ته وی بس دا ته لاړه شه ته د خپل ایونت کې ستا پروګرام دی دا اټینډ کوو سره دی نه بیغم اوسه
ډېر خو بسنه موږ سره وخت هم کم پاتې شوې دي په اخره کې به څه ویل غواړي څه پیغام به ورکول غواړي پښتنو پښتون ځوان کلته په خاصه توګه جنکو ته
زه خپل ټول زما چې څومره خیان دي او دې ټایم ما اوري نو هغې ته زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې جنکو کې هر قسمه صلاحیت شته په جنکو کې هر قسمه اگر شته خو خبره دا ده چې جنې خپل ځان وپېژني جنې په خپل مخ کې شي زمونږ د بدقسمتې نه د یو داسې سوسایټي سره تعلق دی چې په هغې کې کله هم یو جنې له دا موقع نه ورکړی کېږي چې جنې به مخکې راځي او جنې به چې کم دی ترقي کوي او جنې به خپل ځان ثابتوي دا په جنې باندې راشي جنې به څنګه مخکې راځي او جنې به زموږ د سوسایټي ته ځان څنګه شو کوي تعلیم چې کم دی نو تعلیم زموږ د ټولو خیاندو دپاره ډېر ضروري دی د دې دپاره نه چې زموږ جنې به سبا نوکری کوي او پیسې به ګټي نه بلکې یو تعلیم یافته مور چې کم ده نو هغه یو تعلیم یافته اولاد پیدا کوي او تعلیم یافته اولاد چې دا کم دی نو هغه یو پوره معاشره چې کم ده هغه پیدا کوي نو تعلیم چې کم دی زموږ د جنکو لپاره ډېر ضروري دی او بس همدغه ورته ویل غواړم چې په خپل به خپل ځان را مخې کوي په خپل به خپل ځان ثابتوي ګنې زموږ جنکو له څوک هم موقع نه ورکوي
سمدر ډیره مننه سنا گلزار چې تاسو موږ سره په خپل مصروفیاتو نه مو وخت وېستو په دې پروګرام کې راسره راغلئ ډیره
مهرباني وکړه تاسو ډیره مننه خوشاله
اوسئ اوریدونکو د نن ورځې سروې پروګرام په دې ځای پای ته رسیدو سره زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ښه د آباد اوسئ
Bye.
مشوري شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پر لے لاجوند پوسلے د چمند کلا ژوند سارو لگے جنتی د چمن بسنگار تو جنتی د چمن بسنگار ہریو بند پر لے پلی پٹی خست بازو نالرو دتنگو کلو پشان کلا دسڑو نولرو بیش میرا پلی پٹی خست بازو نالرو زیچ مینا محبت خل مالیار تو زیچ مینا محبت پل مالیار یو گل دس پر لی